امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې ده د امریکا غږ آشنا رادیو دوی مانیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي په روان خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه حالاتو په حق له راپورونه او مرکې لرو خلمړی تر دې دمه د مهمو خبرونو تفصیل د سید سلیمان شان اوري
متحده ایالاتو د سوریې د رژیم په ضد د هوایي بریدونو دفاع کړې خو روسیې سخته غندنه وکړه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره یې د ډیرو موضوعګانو په باب توافق نظر حاصل کړی او په سویډن کې په یوې مغازې کې قصدن پر خلکو د موټر د خېژولو په پیښه کې درې کسا وژل شوي دي پوره خبرونه کرملین په سوریه کې د امریکا د نظامی اقدام سخته غندنه کړې او وایي چې دا انتقامی حمله د دواړو ملکونو اړیکې له خطر سره مخامخ کوي او د عملی په اصطلاح د یو مستقل هیواد په ضد تجاوز وباله روسیه وایي چې د دې حملې په ځواب کې له امریکا سره په سوریه کې د هوایي بریدونو پر مهال د دواړو ملکونو د هوایي قوو ترمنځ د تماسونو موافقه ځنډولې ده جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویل چې د حمله به د نوموړو په قول د امریکا او روسیې اړیکو ته زیات نقصان ورسوي د کرملین په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې د حمله د نړیوال قانون نه سرغړونه وه خو د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویل چې دا یو متناسب ځوابي اقدام و د امریکا د سمندري پوځي وایان کیپټان جیف ډیویس خبریالانو ته وویل چې له لومړنیو رپورټونو نه څرګندېږي چې د کروستو غوندو په برید کې سوری د رژیم د هوایي قواو اډې ته زک سیات توان رسیدلی له بلې خوا ټرمپ په خپل یوې تلویزیوني وینا کې د نړۍ په ټولو متمدنو هیوادونو غږ کړی چې له امریکا سره د لاس یو کی او په سوریه کې د نوموړو په وینا د قتل عام او د وینې تویولې مخه دې ونیسي متحده ایالات وای په دیاړه پلټنې کوي چې آیا روسیې خو په ادلب کې پر ملکیانو باندې د سوریې د رژیم سره د کیمیاوي ګاز په حمله کې مرسته نه وکړي یو لوړ پوړی امریکایي قومندان امریکا غږ ته وویل موږ ښکاره اګایو چې چا ورسره مرسته کړې وه له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سفیر نیکی هیلی د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې اړه غور وکړي چې په سوریه کې روانه جګړه پای ته ورسوي هغې د امنیت د شورا یوې عاجل غونډې ته په وینا کې په سوریه کې د امریکا د سمندري قواو د ځوابي حملې نه دفاع وکړه او ویل چې امریکا تېره شپه یو مناسب ګام پورته کړ او چمتو ده چې نور ورته اقدامات هم لاس ورته کړي خو هیله ده چې ضرورت به پېښ نه شي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ولادیمیر سارفرونکوف په خپله وینا کې ویل چې موږ د متحده ایالاتو د نامشروع اقداماتو په کلکه غندنه کوو که څه هم چې په کانګرس کې د جمهور رئیس سیاسي ناقدین په سوریه باندې د کروستو غوندو د وشتلو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اقدام ملاتړ کوي خو ځینې دا خبره کوي چې دا ډول اقدام د کانګرس اجازه او منظوري ته ضرورت لري او په دې باب بحثونه پیل شوي چې د جمهور رئیس په هره پرېکړه کې باید کانګرس د اساسي قانون د غوښتنې سره سم خپل رول ولوبوي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشر میرمن نانسی پیلوسی د امریکا نظامي اقدام یو مناسب ځواب وباله او په مشرانو جرګه کې د اکثریت د ګوند مشر سناتور میچ میکان ویل چې دا اقدام د امریکا دښمنانو او دوستانو دواړو ته یو قوي غښتلی پیغام رسوي هغه زیاته کړه فکر کوم چې زموږ د اقدام به په سیمه کې زموږ سینې انډیوالان ډاډه کړي چې امریکا د نړۍ په مختلفو سیمو کې د تعمیري نقشتلو بولو تکل کړی دی او روسان ایران او شمالي کوریا به هم په غوږ وهل شوي په داسې حال کې چې چړونکي لګیا دي د سوریې د خان شیخون په ښارګوټي کې واقع د الشیرات په هوایي اډه باندې د امریکا د کروزو توغندو د حملې د اثراتو په اړه څېړنې کوي ویل کېږي چې امریکایي چارواکو مخکې نه د حملې د پیل کېدو څو شېبې مخکې روسانو ته اطلاع ورکړې وه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي نیت لري چې په روان میلادي کال کې د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د خبرو په غرض بیجنګ ته ولاړ شي هغه د خبره د شی جین پینګ سره له ملاقات نه وروسته وکړه ټرمپ د جمعې په ورځ په فلوریډا کې په خپله تفریحي بانډه مار الاګو کې د چین له جمهور رئیس سره د خبرو وروسته ژورنالیستان ویل باور لري چې شی جین پینګ او د هغه د استازو ترمنځ د مربوطو موضوعګانو د حل په اړه د هغه په وینا واقعا په زړه پورې او فوق العاده پرمختګ شوی دی د سویډن د پایتخت سټاکهولم په یو تجارتي مرکز کې په خلکو باندې قصدن د یو ټرک موټر د خېجولو په پیښه کې کم تر کمه درې کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر زخمیان دي. پولیس نور تفصیلات نه دي ورکړي، خو د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفین ویل چې بې شکه دا یوه ټیرریستي حمله وه. د سویډن مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې 15 کسان وژل شوي دي. پرون د جمعې په ورځ هم د جنوبي افریقا په زیاتره غټو ښارونو کې د جمهور رئیس جیکوب زوما په ضد احتجاجي مظاهرې روانې وې. خلکو د هغه د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. په زرګونو خلکو په دغو مظاهرو کې ګډون کړی او د هرې طبقې غړو پکې برخه اخیستې وه. او د امریکا د سنا مجلس له اوږدو بحثونو او مناظرونو وروسته د سترې محکمې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاندید قاضي نیل ګورسچ منظور کړی دی.
ترنډونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا رو دنه واوریدل. د هم د روانې خبرونه لومړی مطلب په داس حال کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علمای اسلامي ګوند د خپل ګوند د تاسیس د سلمي کلیزې لمانځل پیل کړی دی، د افغانستان حکومت د دغه ګوند له مشرانو نه غوښتي دي چې د دینی ګوند په توګه دي په افغانستان او پاکستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره پر وسلوالو ډلو د خپل نفوذ نه کار واخلي. نور تفصیل د کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری پر راپور کوي.
افغان حکومت وی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علمای اسلام له ګوند څخه یې تمه داده چې د یوې اسلامي مذهبي ډلې په توګه په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزارت مین دایو الحق عابد امریکا غاک آشنا رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ګوند مرستیال او د پاکستان د سنا د مجلس مرستیال مولانا عبدالغفور حیدری د تیر ورځې سرګندونو په اړه چې پکې هغه د پاکستاني طالبانو سخت جګړې څخه د لاس اخیستلو او د ده په ډله کې د شاملولو غوښتنه کړې وه، ویل چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند یو مذهبي ګوند دی او د افغانستان تمه دا ده چې دا ګوند به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
یکی اجتماع را میگه و طالبا را به پروسه صلح یا پروسه سیاسی دعوت میکنند.
حاغلی بدویل دا چې هغه د خپل ګوند اجتماع را غواړي او طالبان سولی بهیر او سیاسي بهیر سره یوځای کیدو ته وربولي، کیدای شي چې د پاکستان د خلکو په ګټه وي. خو هغه څه چې زموږ تمه ده، جمعیت علما پاکستان د یو دینی مرجع او دینی ارزښتونو ته په پاملرنې باید په سیمه کې د سولې د ټینګېدو یو وسیله شي او وسه وکړي چې د دوه هیوادو او هغه جریانونه چې په افغانستان کې د کړکېچ سبب شوي پرېنږدي چې له دې زیات کړکېچ ته دوام ورکړي. افغانستان او پاکستان د دوه مسلمانو هیوادو په توګه یو بل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مرسیل تیر ورځ پیښور سره نږدې د خپل ګوند د اجتماع د جوړولو وړاندې پاکستاني طالب وسلوال ته بلنه ورکړه چې وسله دي په ځمکه کې دي او له دغه ګوند سره دي یو ځای شي. د کعبه شریفي او امام شیخ صالح ال طالب ته د دغه اجتماع کې د ګډون بلنه ورکړ شوی او هغه هم تیر ورځ پیښور ته رسیدلی دی. په دغه اجتماع کې د کعبه د یو امام د ګډون سربیره د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر ته هم بلنه ورکړ شوې ده. دغه ګوند د دې درې ورځې اجتماع چې نن پیل شو هدف د دغه ګوند د تاسیس سل کاله پوره کېدل خو دي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په اجتماع کې د سعودي وتلي دینی عالم د ګډون په اړه افغان حکومت خوشبینه دی چې په دغه اجتماع کې دغه ګډون به سخت دریځي ډلې سولې ته وهڅوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزارت مین دایو الحق عابد ویل چې په روسي کلو کې د افغانستان په اړه د حرم شریف دریځ ډیر خو
شکه نیست که نهال حرم شریف خصوصا د تای چند سال اخیر موقف خوب دار.
خاغلی عبیدویل په دې کې شک نشته چې حرم شریف په تیر روسي کلونو کې هم د افغانستان او هم د تروریزم په اړه خدریز درلود. زموږ ته مدا ده کاغوی د یو سرګند پیغام سره پاکستان ته راشي او په پاکستان کې سخت دریزی ډلې په سیمه کې سولې ته واسي شاید یو ښه اقدام وي، خو د مخه چې هغوی کوم پیغامونه خبرې کړي هڅوونکي وو. زموږ ته امید دا چې پاکستان ته د هغوی سفر یو مثبت قدم وي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزارت مین ویل چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند اجتماع ته افغان دینی عالمان نه دي بلل شوي. د افغانستان او پاکستان د چارو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د دغه اجتماع جوړېدل د پاکستان د حکومت یوه هڅه ده چې پاکستاني طالبان پاکستان حکومت سره سولې ته وهڅوي. د افغانستان د چارو کارپوه احمد سیدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کعبه شریفي د امام رسیل به د دغه اجتماع په پای کې د پاکستان د پوسټ پر وړاندې د پاکستاني طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه فتوا هم ورکړي.
اخر داسې فتوا ورکوي چې هغه طالبان چې په پاکستان کې دي اوس د پاکستان سره جنګیږي، یعنی داسې فتوا ورکوي چې باید د پاکستان سره به نه جنګیږي. زما باور دا ده چې یو لوبه ده. عربستان سعودي هم غواړي چې هلته جلسه جوړ کړي، همدلته غواړي چې بل لوبه وکړي. دغه میټنګ چې نن ما وکتل د مولوي فضل الرحمن دومره قوت او دومره صلابت نشته.
د مولانا فضلرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند د اجتماع په داسې حال کې جوړ شوی چې په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځو ډلو د پلیتون له امله سیمه کې نتي اندېښنې زیاتې شوي، چې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې هم ترینګلتیا ډېره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. د هرات سیمه ایز چارواکوي کچېری خجو ته مهم کلیدی رول ورکړ شي، نو دوی کولی شي چې د کورنیو شخړو په مخنیوي کې مؤثره او ښه رول ولوبوي. دوی وایي چې ښځې کولی شي چې په جنگ کې هم د نارینهوو د ښکېلتیا مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د هرات ولایت والی محمد آصف رحیمی دا خبرې په یو ورځنی هغه کانفرنس کې چې د سولې په پروسه کې د ښځو نقش تر سرلیک جوړ شوی و کړی دي. ښاغلی رحیمی وویل تر اوسه د سولې په ولایتي کمیټو کې ښځو ته ښه او رغنده برخه نه ده ورکړل شوې. همدا موضوع د دې سبب شوی چې ښځې د کورنیو شخړو په حلولو کې مهم رول نشي لوبولی.
در بخش حل منازعات بودیم، دی خانما باید بیشتر شوند. در بین خانواده ها وقتی اختلافات ایجاد
د شخړو د حل په برخه کې باید د خزو ونډه ډیر شي. کله چې کورو کې اختلافات پیدا کیږي که په حل کې د خزو نقش ډیر شي نو ستونزې به زر حل شي، ځکه خزي په ډیر اسانه کول شي دوه کورنۍ چې منازعه کې شریکې دي سره نږدې او خبر ته حاضر کی او په خپل ځمونو او مړونو فشار راوړي تر څو اصله په لاس کې وانخلي او منې کی
دس په سلام میبرند، دس په خشونت میبرند، اونا رو منع کنه.
افغان خزه په دې باور دي چې هیڅ کله دوی ته په مشرتابه یا رهبری کې لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او په ډیرو کم مواردو کې په رهبری کې خزه لیدل شوې دي. د افغانستان د خزه چارو وزیر هم د سولې او د هیواد مشرتابه برخه کې د افغان خزه د رول ډیروالی غوړي. دلبر نظری وویل د شخړو په حل کې په مستقیمه توګه خزه ته برخه نه ورکول د دې سبب شوي تر څو په زرګونو خزه د شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
در نظر نگرفتن نقش و خواستهای زنان در این پروسه ها به یقین صلح واقعی و پایدار را و بار آورده نمیتواند.
در صلح و نورو پروسو که در خود و نقش لپامه گرزول شوی به یقین سره چه دبخی پایلی و نلری. پا هم ده خاطر ده سولی پا پروسی او ده شخرو پا حل که ده خزو نقش او دویتا پام لحق و مهم وارد سخدی چه باید جدی توجه ورته وشی. او سنوی شرایطو تا چه و گرو ده یو مهم گام ده چه خزو تا نیوازی ده سولی او شخرو پا حل که برخور کرشی، بلکه پا مشرتابه او تصمیم گیری که پا خاصه توگه هم باید دوی فعال ونده ولری.
پر از حال که چه افغان ټولنه تل د نارینه و لخوا رهبری کیږي، خزه تل د ټیټ موقف نه شکایت کوي. خو فاطمه جعفری د هرات ولایت د ولایتي شورا غړي په دې باور ده چې د سولې په پروسه کې خزه ته ونډه ورکول به د سولې ناکامې پروسې سره ډېر مرسته وکړي. زنان
با وارد شدن به پروسه سولې و باورمند شدن به سولې میتونن که مانع حضور برادر و شوهر و پدر خود به صحنه های جنگ شوند. در واقع این زنان
کله چې خزه د سولې په پروسه کې ګډون وکړي نو کولی شي چې په جنگ کې د ورونو زامنو او میړونو د ګډون مخه ونیسي. خزه د جنگ په عایداتي صنعت کې شریک نه دي او نه هم د جنگ نه کومه ګټه ترلاسه کوي، بلکې ترې زیانمن کیږي. نو په همدې خاطر د سولې په برخه کې کارونه او ګامونه رښتینی وي. او بله مهمه خبره دا ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د عدالت تامین او په جنگ کې د قربانیانو د راتلونکي تضمین لپاره مؤثره تمامه.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش یادونه او په حق لای خبرې کړې دي، خو د دې کانفرنسونو جوړول په دې برخه کې دا پیغام رسوي چې حکومت په دې برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده هغه سه قوي اقدام نه دی کړی.
د امریکا وتلو عرب متحدینو، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر د سوریې د حکومت په نظامي هوایي میدان د امریکا د توغندیو د حملو کلک ملاتړ کړی. په داسې حال کې چې د ایران، عراق او الجزایر په شان سیمه ایزو دولتونو بیا دغه حملې غندنه کړې ده. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ایډوارډ ایرانیان په راپور کې اوري.
د د سوری دولتي تلویزیون وډو خدلای چې او وای د امریکا توغندی وو چې د حکومت په هوایي میدان باندې ولګیدل او داسې نخې نښانې شته چې میدان او هغو جنگي الوتکو ته سخت زیان رسولې ده چې په دغه میدان کې پارک وي. په عربي نړۍ کې د جمعې په ورځ عکس العمل هم په طرفداری وو او هم په خلاف وو. د سعودي عربستان، قطر او اردن په شان هیوادونو چې د جمهور رئیس بشار الاسد مخالف دي په دغو حملو خوشحاله شوي دي او د ایران، عراق او الجزایر په څیر د سیمې دولتونو چې د اسد پلویان دي دغه حمله غندلې ده. د سعودي عربستان خبری اژانس په سوریا کې د هدفونو په خلاف د امریکا د نظامی عملیاتو سره ملاتړ څرګند کړی دی او دا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ زړوره پریکړه بللې ده. د بهرنیو چارو د وزارت نتا هغه څه ته چې دی ورته د خپلو خلکو په خلاف د سوریې د رژیم جنایت وایي د امریکا د توغندیو رسا ځواب. د سوری تلویزیون د وطن دوستی موزیک غږاوه په داسې حال کې چې مبصرین یې د امریکا د توغندیو حملې غندلې. د سوری پوځ هم یوه اعلامیه خپره کړې ده چې وایي دغه یوه غلطه ستراتیژي وه برسیره په دې چې د بین المللي نارمونو نه سرغړونه ده، یوازې تروریستانو سره مرسته کوي.
من جهتها دانت إيران بشدة العدوان مشيرة إلى أن أي إجراء عسكري منفرد بذريعة الرد على حادثة خان شيخون من شأنه تقوية الإرهابيين وتعقيد أوضاع
إيران. العالم تلفزيون رابورت وركريدة جد بحراني وشارد وزارة نتاق بحرام قاسمي دا أمريكا عمليات أو همدغراز نور وارخیز اقدامات غندلی دی چې په خان شیخون کې د کیمیاوي وسلو حمله په بانه دغه اقدامات کړی دي. هلال خشن چې د امریکا د بیروت په پونتون کې د سیاسي علومو درس ورکوي، امریکا غږ ته وویل لبناني، عراقي او نور شیعگان دغه حمله غندي، مګر ډېر عربان د سوری حکومت او متحدینو ته په دغه پیغام خوشاله شوي دي. هلال خشن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
This year the conflict has lasted too long. It has ended its seventh year. This strike sends a forceful message to the Syrian regime and their Russian supporters that finding a solution to the crisis has
د سوری جنجال ډیر دوام وکړ. ووم کال ته داخل شوه ده. دغه حمله د سوری رژیم او روسی پلویانو ته یو قوي پیغام ده چې دغه جنجال ته حل پیدا کوي. دا به پراخ شي او موږ ورته نور نن سبا نشو کولای.
وكان الجميع ينتظر ان تعلن الاداره الامريكيه الجديده رؤيتها في كافه المجالات للملف السوري بالذات
ولقضايا سوري. د حکومت مخالف مشر جورج صبرا د امریکایي حمله ملاتړ وکړ، مګر ټینګار یې وکړ چې نړۍ لا تر اوسه امریکا ته انتظار وباسي چې د سوری په مقابل کې خپله پالیسي څرګنده کړي.
ترکی د سوری پر هغه هوایي اډې د امریکا د بریټ هرکلای کړی چې د غیانو پر ضد ورڅخه د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره کار اخیستل شوی. انقره اوس د خپلو لویدیځو متحدینو د سوری پر خلاف د لا زیات دوامداره او قوي موقف د غوره کولو هیله کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز پر راپور کې اوري.
ترکی د جمعې په سهار د سوری په هوایي اډې د متحده ایالاتو شوي بریدونه ستایلي دي. د ترکیې د صدر اعظم راسیال نومان کورتولوموس چې پرونې د یوې تلویزیونی شبکې له لارې خبرې کولې وویل هیله لري چې دغه برید د سوری د رژیم په خلاف د واشنگټن د یو قوي سیاست پیلامه وي. کورتولوموس وویل موږ نه غواړو یوازې خبرې واورو، بلکې غواړو چې اقدام وګورو. هغه دغه برید مهم وباله، خو وویل چې نړیواله ټولنه باید په څرګند ډول تر هغه وخت پورې د اسد د رژیم د وحشت پر خلاف یو څرګند موقف ته دوام ورکړي چې هغه نور ونشي کولی خپلو خلکو ته زیان ورسوي. ترکیه چې د سوری یاغي ځواکونو یو مهم ملاتړ کوونکی هیواد دی، له خپلو لویدیځو متحدینو په ځانګړي ډول واشنگټن نه غواړي چې د سوری د حکومت پر خلاف پوځي اقدام وکړي. خو د واشنگټن او انقرې ترمنځ د هغه هیواد په اړه اختلافات او کړکیچ موجود دی. د المانیټر ویب سایټ د سیاسي چارو لیکونکي سمیع ایډیز وایي چې دغه برید یو مهم فرصت دی.
انقره ډیره خوشاله ده. موږ دا په خبرو شویو اعلامیو کې وینو. دا اوس غواړي چې دغه ماموریت پراخ شي، اسد لیرې شي او د سوریې په داخل کې خوندي سیمې جوړې شي، هغه څه چې له ډېرې مودې غواړي.
د ترکیې د جمهوري ریاست ویان ابراهیم کالین پرون په یوه اعلامیه کې د متحده ایالاتو د برید هرکلی وکړ او د خوندي سیمو او ممنوع هوایي سیمو د جوړېدو غوښتنه یې وکړه، څو د اسد د رژیم لخوا د کیمیاوي او نورو وسلو په استعمال سره د نورو وژنو مخه ونیول شي. انقره خوندي ځایونه د مهاجرینو د بحران د کموالي لپاره یوازنۍ لاره ګڼي، ځکه چې له 3 میلیونه نه د زیاتو سوریایانو مهاجرینو کوربتوب په غاړه لري. د سه شنبې په برید کې یو شمېر ټپي شوي کسان د ترکیې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طایب اردوغان د پنجشنبې په ورځ وویل چې انقره دې ته تیاره ده چې د سوریې د رژیم په اړه د یو لا قوي سیاست په اړه له واشنګټن سره کار وکړي. هغه همداراز د دمشق د حکومت د ملاتړ له امله پر مسکو غیر مستقیمه نیوکه وکړه.
اوبامانو براکته کادرو وار هنوز کندی کادروسو آدن زیه
مونږ باید ژر خپلې پریکړې وکړو. راځئ پوه شو چې څوک دوست او څوک دښمن دی او څوک په سیمه کې ویروس دی.
مسکو یې وسله وخت دی چې د کیمیاوي برید په اړه د سوریې پر حکومت واچول شي او ښایي یاغیانو دا کار کړی. انقره او مسکو د خپلو روابطو د ښه کولو لپاره کار کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2015 کال کې د ترکیې جټ الوتکو لخوا د روسیې د یوې جټ الوتکې له نسکورولو وروسته خراب شوې. دغه الوتکه د سوریې له هوایي اډې نه پورته شوې وه. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه 2 میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د 6 میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو 6 میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کیدی شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وې چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی وه او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی وه. د ماشومانو د پیدا کېدو نه 6 میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
منګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو 8 هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدونه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د 8 اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدو نه 2 میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې چړنې نورستا مارتا نونس ټول مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدواري په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یا موسمی ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنې واکسین شي هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو د لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم درنودونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب. په سوریه د امریکا د توغندیو د حملې په اړه روسي توند غبرګون ښودلی دی. دا چې د سوریه په هغې پوځي اډې چې روسي هم هلته نظامي حضور درلود د دغه هیواد یعنی روسي څخه د متقابل څه ډول عمل تمه کېدی شي زمونږ همکارې نوشابې اشنا د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي مبصر ودیر ساپي سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د امریکا دا عمل به څه فکر کوي چې روسیه متقابل عمل ته ونه هڅوي یا د څه رقم غبرګون تمه کېږي د روسیې نه؟
اصلا د دې امریکې بمبارد لپاره چې په سوریه په ایرپورټ کې کړې ده باید علت یې وسنجول شي. څنګه چې جواب د امریکې د خوانه لیدلی چې هغه ګاز استعمال و چې ډېر خلاف د بشریت وژنه یې په سوریه کې کړې وه خصوصا د اطفالو په منځ کې. دې ته نور حوصله امریکا په حیث د یو عضو د سیکیورټي کونسل او مدافع د سیاساتونکی د بشري د حقوقو خصوصا په مورد د استعمال د وسلو کې صلاحیت لري او مسؤلیت لري چې دې پسې وګرځي. نو هغه رقم چې روسانو بمباردونونه کړي وو په نامه د داعش خلکو باندې هم اویشتلی هغه خلک چې هغوی آزادي خواهي او تغییرات د بشار الاسد په مقابل کې غوښتل او امریکا متاثره کړې وه نو دا حمله هم روسیه متاثره کوي. دې کې شک نشته ولې چې هغه د بشار الاسد سپورټر دی او غواړي چې هغه په قدرت کې پاتې شي. نو دا چې عکسالعمل به شي زه فکر نه کوم چې عکسالعمل بیا په کوم نظامي وسلې باندې د امریکا په مقابل کې ورکړي بلکې خپل اعمالو ته هم دوی باید یو محاسبه وکړي چې دوی څه کړي دي چې امریکې داسې وکړل.
بله، د سوریې په یوې نظامي اډې باندې د امریکا د حملې نه وروسته روسي امنیت شورا نه د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. روسیا او امریکا دواړه د امنیت شورا غړي دي. د څه رقم پریکړې یا د څه رقم عکس العمل خپله د امنیت د شورا نه کیږي او همدارنګه نړیوال سولې ته به د دوی د عمل څه تاوان ورسوي؟
زه فکر کوم چې امنیت شورا علت هم دي او د دې اغیز په نړیوال سولې باندې هم تر مطالعې او غور لاندې نیسي او باید چې داسې پریکړه وکړي چې هیڅ یو دایمي غړی د امنیت د شورا چې د ویتو حق لري حتی نه روسیا او نه امریکا دا د داسې عمل خپله نه کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ته خطر متوجه شي چې دا خپله د متقابل کېدو نه د نظامي له پلوه ژغوري.
بله، د یوې خوا روسیا د افغانستان ګاونډی هیواد دی، د بلې خوا امریکا فعلاً په افغانستان کې نظامی حضور لري. د سوریې اوسنی حالات او د دواړو لویو قدرتونو روسیې او امریکا تقابل په هغه سیمه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې د دواړو ملکونو سیاست ته که وکتل شي او د حالت په افغانستان کې څه تاثیر به ولري؟
دواړه په افغانستان کې داسې اقدامات ونشي چې هغه دوی وارد دو بلی و بولی جمع چې نظامی وسلو ته لاس واچوي په ضد د افغانستان باندې.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غاښ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې د مو موضوع ملتیا وکړه. د امریکا غاښ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې وو، تاسو ټول په لویه لاس پرم پاتې ورځ ملک مرګه خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شیبو کې د ری خبرونه شو.